Radio.
نن سیشن بدا د وژي اسمبلی څلرمه د اگست میاشتې 15مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري په داسل کې چې د طالبانو یو هیئت نن له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د افغانستان ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د ژر پیل لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندوز خان آباد لار له طالبانو تصفیه سوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنشیر لمرستیال ولی او امنیه قماندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولس مشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغواړي. شغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوي لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسلوالو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلابند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندوز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندوز خان آباد لویه لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سو کې د طالبانو د سرې قطعې ولایتي مسؤول او 2 نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پر ده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پر ده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بی بنسټه دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه؟
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدا دی چې سرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څارنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې شخصي جیبونو ته اچولي. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله من دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوي چې تېر کال یې دغلته په 2 جوماتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډله ییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او جوماتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 9 کلن بریدګر دا پلان 2 کاله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژن کې د یو 50 کسانو د وژنې، د 30 کسانو د وژنې د حادثې او یو ترهګریز عمل تور پوری سوی دی. تکل سوی دی کس ته لکوم شرط پرته د عمری بند سزا وورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستوي اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 50 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خو شاوخوا یو لک کسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لپاره درجه 22 چټۍ درویش. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لپاره درجه 30 چټۍ یو دیرش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 چټۍ سلرویش. هرات اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 چټۍ درویش. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 چټۍ شپږویش.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل لپاره د بندیانو د تبادلې لړۍ ژر بشپړه سي. د کابل د شمال په 3 کیلومتري شکردره کې نه امنیو خلک زیانمن کړي.
جنگونه اسو ورځ بعد اسو طالبان سو د خلکو ته خېده موږ هم لګل کالي را ورته پاتې سو ګډوډي سو در سترګ زوږه سره.
د بشری حقوقو د څر نړیوال سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد وکړ.
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپل وسلواله ملیشي لري.
په بهرنی موضوعاتو کې د جرمني یو روښتونوي داسې نشسته چې شهید روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. د ژوند پرنګونو کې له یو راستنسي به افغان سره خبرې شوی.
بس مصرف را وړي پاکستان به ګټلي م د شل کال مال د روزګار هلته مې کپڑې دکانونه ونه ښار کې م روزګار کا او هغه روزګار م چې را وړي هماغه خرو چې کلم خلاص کړې بیا خدای مهربان.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. سیا زادی رادیو ته ورجیس. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره دی د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دغه غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. اسدالله لودین راپور لري.
د بین الافغاني خبرو د پایل کرا سرق لا هم نه لګيږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته خندونه لمنځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر لپلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. دې برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو پر وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی و، حکومت د سولې لپاره ګټور نه و بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي و چې پاکستان دې د طالبانو د کوربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وقت دا هم ده چې پاکستان ته د تللي طالب پلاوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لرې شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د ده په ټکو نور باید د ولس رانځ ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاته طالب بندیانو د خوشې کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقاد وکړ. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامي دا پیغام رسوي چې دا حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري. سفی الله ستنګزي ورسره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کریم په نیولو کې د افغان پوځیان پاتې راتلل عامو خلکو ته څه پیغام ورکوي؟
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو ازموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2000 لومړي کال راهیسې یې کړی دي.
According to the latest report from Panjshir, له پنجشیر چې ویل کیږي کرام الدین کریم پکې پټ د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورنو خلکو لملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشې لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده، دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي که د بشر د حقونو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پرې عملي شوی. له 2000 لومړي کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت د نشټوالي پستنو درېدلی. سره له دې چې حکومت نړیوالې ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنې کړي، خو په پای کې خبره هماغه کیږي، دا چارواکي عملي شي چې څه غواړي هماغه ترسره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس پستار شي باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرخې دي، حقیقت دا دی چې له هیچا سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډېرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی، په دې معنی چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی، خو دا قضیه داسې وه چې باید دا مفکوره او جوړښت مات شوی وای، ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي، خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دی ونیسي، ځکه سیمه ییزې ملیشي ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي، ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
یو انتقاد دا دی چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانونه تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
دا رښتیا ده، دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني، نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یوه لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغو زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همداسې روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي؟ ولې به هغوی هیله منې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي؟ خو په عمل یې قانون نه پلی کیږي او په پنشیر کې کسی مئیز ملیشی دی یا هر څوک چې وي هغه ساتي.
From a human rights point of view, how important is it that
the بشری حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت تراوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ، د دې قضیې په اړه اقدام وکړئ.
په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamidin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکړل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسله وال دی ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړی مرستیال امرالله صالح چې د پنشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا ګاسمن و له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونې پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنه کې ویل سوي ګمان کړي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سیوی دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب احیات سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشی د څرګندونو یوه برخه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې قریشی د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هواریږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنه کې دغه راز قریشی د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپل ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. او به کتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کېږي لومړی پړاو به په قطر کې وسی. څه هم د افغانستان امنیتي چارواکو د کابل د شکردرې ولسوالۍ د تصفیې خبر ورکړی و، خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې یو ور بیا د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي دې ولسوالۍ ته ورغلې ده.
د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د ناامنۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بيځای شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بيځای شوی افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسی کی وایي
نو جنگونه سو ورځ بعد اس په طالبان سو د خلکو ته خېده مې ګم لګل کالی راو ته پاتیس په ګډوډي سپه د سترګ زوغت سره.
د شکردرې نه امنۍ په ګاونډي د کلتري ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدری ولسوال محمد عظیم دلاغه وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي نو د ګلدری یو شمېر سیمې به هم ناامن شي.
بلې هوسل په سلو کې ګواښ و. دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدری لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول. د شکردری د طالبانو له تهدید نه چې راغلل د ګلدری او شکردری غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدری کډې وکړې.
خو په شکردری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسؤول بل څه وایي. د دغه مسؤول په وینا له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځانګړو ځواکونو د ټولي قماندان سرجنګ چې د شکردری د عملیاتو مسؤلیت یې درلود
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی له د ګلران دره ده د ګلران ولسوالۍ کې چې دی طالب راغلی وجود لره زال تلاړ نه د اخرین درې د ګلران د زلاړم بالکل پکې طالب وجود نه لره چې په هغه ورځ باندې والي صاحب هم تشریف راوړه ګلران درې د خپل والي صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردرې له بازاره لرې د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردری ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د نامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
غرونو ته نږدې یعنی غیر علاقې غوندې لکېږي بوده باشه و بیا بل آخره دغه څلور پنځه ورځو کې حتی زموږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیانو کې طالبانو حضور پیدا کړی دی او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، آزادی رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې د غیر دولتي مؤسسو لخوا د پروژو په تطبیق کې سیمو ته په پام سره انډول نه ساتل کیږي. د لسګونه غیر دولتي مؤسسو همغږي کوونکی اداره اکبر وایي چې ډیری دغه مؤسسې د ناامنۍ او د پروژو د مالي ملاتړ کوونکو لخوا د پروژو موقعیت ته ټاکلو ته په پام پروژې نه عملي کوي. دیوان ادرا او نور تفصیل.
افغانستان کې د پروژو د تطبیق لپاره د دولتي بنسټونو ترڅنګ غیر دولتي موسسې مهمه مرجع ګڼل کیږي. دا موسسې هر کال د افغانستان بیلابیلو برخو کې د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې تطبیقوي. اوس د افغانستان اقتصاد وزارت وایي د غیر دولتي موسسو جغرافیایي تخصیص متعادله نه دی. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي هر کال د غیر دولتي موسسو لګښتونه 720 میلیونه ډالرو ته رسیږي خو په خبره د دې موسسو جغرافیایي تخصیص متعادله نه دی. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن وایي د غیر دولتي موسسو لګښت په وروسته پاتې ولایتونو کې کم دی خو په پرمختللي ولایتونو کې په ځانګړي ډول لویو ښارونو کې ډیر دی.
په ځانګړي توګه پورسته پاتې ولایتونو کې لکه نورستان، کاپیسا، اروزګان، کونړ، فراه، سرپل، زابل، پنجشیر او پکتیا کې له 6 میلیونه کم لګښت شوی دی خو په ځینو نورو ولایتونو کې شاوخوا 30 میلیونه ډالر مصرف شوی دی او حتی کابل کې له 200 میلیونه ډالر زیات لګیدلی دی.
د ښاغلي بهمن په خبره غیر دولتي موسسې باید هغو ولایتونو ته چې پراختیا کمه او خدمتونو ته لاسرسی کم دی ډیره پاملرنه وکړي خو د ډیریو غیر دولتي موسسو همغږي کوونکي موسسه اکبر وایي چې دغه موسسه په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له امله پروژې نه تطبیقوي. د اکبر موسسې مرستیال نعمت الله راهي ازادي راډیو ته وویل د امنیت نشټوالي ترڅنګ د پروژو د نه تطبیق یو بل لامل د پروژو د مالي ملاتړ کوونکو لخوا د پروژو لپاره موقعیت ټاکل دي.
لوی لامل یې امنیت دی. ځینو ولایتونو ته لاسرسی هم ستونزمن دی. په ټوله کې د امنیت او د لاسرسی نشتوالی دی. د ځای د ټاکلو موضوع هم ده چې د تمویلونکو لخوا ټاکل کیږي. دا ستونزه د تمویل کوونکو هم ده.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 23,000 کورنۍ او بهرنۍ موسسې فعالیت کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د آزادی رادیو نیم ساعته خبری مجله اوریده که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادی رادیو اوسنۍ خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونې په ثبتي بڼه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه ووري. آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د جرمني یو روغتون وایي داسې نښې نښانې شته چې ښیي د روسیې د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم سوی دی. ناوالني دا مهال د برلین په یو روغتون کې بستر سوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یو هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم سوی وي. د آزادی راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین نه په یو راپور کې اوري.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روغتون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبې په ورځ دغه روغتون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روغتون پرون دوشنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پیښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبې په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
تاسی آزادی رادیو تواجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست د پنشیر له چارواکو غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې د شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پرده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسیدلې او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو زیاتول دي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوې چې تیر کال یې دغلته په دوو جماعتونو کې 150 کسان په ډزو ووژل. په بیلاروس کې چارواکو د وروستیو اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او د ځینو نورو احضارول ګړندي کړي دي. په څو شیبو کې سلطان سرور برالله نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. اوس د ژوند رنګونو یوه بله برخه اوري.
د ژوند رنګونه.
نوم یې عتیق الله ترخیل ده، د بینیسار اوسیدونکی یم.
ښه، ته څه کاروبار کوې؟
زه خپله خو ټول وخت په پاکستان کې تېر کړی، دا درې کاله کېږي چې دلته راغلی. موټرو کار کوو، لږ لږ ګزاره کوو.
څنګه د موټرو کار ګټه پاکستان؟
نه، څه ګټه مټه نشته. نه،
همدا اوس څو موټر لري؟
اوس خپله خو یو موټر خپل شخصي لرم، نور دوه درې موټر مو خرڅ کړي مې دي. اوس کار ماستي کور کې
پیسې نه دي درکړې؟ کې قرض؟
نه، پیسې قرض دي.
نو دا کور خرڅ مصرف څنګه کوې؟
بس مصرف هغه څومره وړي د پاکستان به ګټلې مې دي. شل کاله مال د روزګار هلته مې کپڑے دکان دکانونه ونه خار کوم روزگار کا واغه روزگار چې راوډه ماغه خوچ کلم خلاص کړی بیا خدای مهربانه
کپڑے کوم شې اند خرڅول
دا د زنانه سټونو د چینه بنده کپڑے مپړې راوړل د دکانونه په پاکستان کې
ښه په میاس کې لري تور په ګټلې
حال ته خو خواله د گزاره کېدل خرچې نه وي مصرف کم وو د کیم کورونه وو دل دغه هغه مصرفونه دي چې واسه نیو وړه پورا کوي سی نیو غړي پورا کوي سی
ښه تاسو فکر کې څو نفر یې
20 کسانی کور
20 کسان خرص مصرف ټول تاسو په غړه ده
ټول خدای په غړه دی ما په غړه
دا 20 کسان چې تاسو فکر کې کنه دا څوک څوک دي چې لیکيږي
دا مې ورونه دي ورونه مې دي ورې نارګان مې دي خويندې مې دي
ښه دا ډوډۍ به فکر کې پخې کې نه وای نه خلک
نه کور کې پخو
تنور لري
تنور لري واسه
مور په لار دي ژوند دي
نه پلار مې شي څه وای دا مور مې څه ته ژوند دي شو
ته خپل چې کله مور دې مشوره اخلي کنه د ژوند په کومو مسایلو کې سره کېنی راګيږي
ته مور نه زه خپل مشوره اخلم سر په دا ټول مشوره کې واحد سر دعا ته نه اخلم نور یې مور سره د ستاري مفتخ زنه ده کور کې ژوند کړي ده ساده کې زده سي ورس دور ورته سي مور سره دعا را وکوا او چې په مخه ته لري اوس په شانې راغلي خدای کنه بکړي او مړ رزق د حلال پیدا کړي
یعنی د مور دعا ور ډیره ګټه
ده ډیره ګټه کړي ده دیو شي غم مون سره ناراضي بس چې مور مون خوشاله او ان شاء الله مون سره خوشاله ساري
چې راځي
هر سار دعا هر سار سره زم دعا ته نه واخلم راوزم چې ما دیګر لګ نه وخت سم ذاتي نو ټلیفون نه چیرته څنګه وطن مون حالات خراب دي نو څه ګډه وړي